تاسه ل اس بي اس پختو سره یاست.
خغلی ډاکټر افتخار احمد نړۍ مننه چې اس بي اس پختو خبرونه سره خبره کوي. تاسه سلمی شوایم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دې زات مننه کوم لیکل چې تاسو نه هم چې ما سره متماسنه و.
خوشحال اوسئ، مننه. او په دې هیله چې ښه چاره لري. ډاکټر صاحب محترم، یو ډیر مهم خبر چې زمونږ تر غوږو رسیدلی دی، هغه ساسو ټاکنه په استرالیا کې یو په هغه شورا کې چیرې چې مفتیان دي، یعنی یو له مفتیانو څخه تاسو ټاکل شوي. اسې یو له مخکې لدی چې هغې په اړه باندې اوسه معلومات تاسو راکړئ، که خپل ځان په اړه باندې تاسو معلومات راکړئ. ډاکټر صاحب، چې چیرې مو زده کړې کړي دي، کله استرالیا ته راغلي اسې، او اسلامي تعلیمات مو څومره دي؟
زمانم کو افتخار احمد دی، او ما د دینی مدارسو د زده کړې څخه وروسته بیا اسلامي پانتون ته لاړم. نړیوال اسلامي پانتون اول ته د ډاکټورا تر سطحې پورې خپل تحصیلات اسلامي تعلیمات او کلاس سره وړل، او قریبا شپږ کاله په هماغه نړیوال اسلامي پانتون کې استاد وم. او بیا هغې څخه وروسته افغانستان کې خپل وطن ته مو خدمت وکړ، د کابل پانتون د شریعتو پوهنځي کې قریبا شپږ کاله هلته استاد وم. نو بیا د دغه شپږ کاله تدریس څخه وروسته خپل وطن هیوادوالو ته، نو استرالیا ته راغلم. نو اوس تقریبا زمونږ دوه نیم کاله خواشا بکیږي چې استرالیا کې، نو دلته د مسلمانانو او بالخصوص افغانانو په خدمت کې مصروف یم.
ډیر ښه. ډاکټر صاحب محترم، تاسو دلته په استرالیا کې د امامانو شورا کې چې کوم یو شورا دلته د استرالیا په سطحه یعنی ملي ده، دغه غړیتوب لري، دغه غړیتوب ساسو له را رسیدو سره دغه غړیتوب تاسو اخیستو، که دغه غړیتوب په اړه باندې دغه شورا په اړه باندې هم یو څه معلومات راکړئ.
دلته استرالیا کې خو الحمدلله اوس مسلمانانو تعداد هم کافی دی، او د مساجدو تعداد هم ډیر دی، او اسلامي ټولنه هم ورځ په ورځ په د وسعت او د پراختیا په حالت کې ده. نو په همدغه اساس باندې استرالیا کې هر سټیټ یا هر ایالت کې د امامانو او د دینی علماو یو شورا ده، چې موږ د سټیټ نوم ورسره وی، لکه دلته وکټوریا کې موږ بورډ آف امامز وکټوریا لرو. نو بیا د دغه ټولو ایالتونو دغه مجلسونه یا بورډ کې دي، د بورډونو ټول بیا یو بل چتر لاندې کاري روابط لري، چې هغه آسترالین نیشنل امام کونسل ورته وایي، چې هغه بیا د ټولو امامانو یو ملي شورا ده د استرالیا په سطحه باندې. نو هر سټیټ یا هر ایالت هغو سره بیا کاري اړیکې لري. نو دې نه مخکې استرالیا کې د مسلمانانو داسې کوم یو معاصر یا نوي مسله کې به فتوا ته اړتیا وه یا یو دیني پوهاوي ته به ضرورت و، نو دغه آسټرالین نیشنل امام کونسل دوی دغه مسؤلیت په عهده درلوده چې دوی د خپل امامانو سره د ریسرچ او تحقیق څخه وروسته یو فتوا لاسته راوړي، او هماغه فتوا اسلامي ټولنې ته ورکړي تر څو د هغو اسلامي پوهاوی هم وشي، او هغه د تردد او تفرقه او د دغه پراګندګۍ څخه هم محفوظ شي. ځکه قریبا 200 مساجد یا 200 امامان پوشا دغه آسټرالین نیشنل امام کونسل سره غړیتوب لري. نو همدغه فتوا به چې د دوی دوکانو صادرېدله، نو د دغه ټولو امامانو په واسطه به خپل مسجدونو او خپل هغه ساحه کې ټولنې ته وړاندې کېدله، نو خلکو یو وحدت او اتفاق او دیني پوهاوی به لاسته راتله. اما اوس بیا دغه فکر په دې باندې وشو چې دغه آسټرالین نیشنل امام کونسل د دې کارونه په مختلفو برخو او مختلفو څانګو کې دي، نو هرې بڼې ته رسیدګي هم مشکله ده. بل دا چې باید داسې یو تعداد مسلکي د لوړو زده کړو خاوندان امامان او علما واوسیږي، په دې شرط چې دا ټول هماغه د آسټرالین نیشنل امام کونسل یعنې اعضاوي ممبرشپ یا عضویت هلته ولري. نو د دوی څخه هماغه یو څو نفر مسلکي او کارپوه او په زمن کې د لوړو زده کړو خاوندان شي وي، دوی باید انتخاب شي د شفافیت او پروسیس څخه وروسته. نو تر څو دغه یو مجموعه کسان فقط همدغه دینی مسایلو باندې او فتواګانو باندې داسې مسایلو کې چې اوس اسلامي ټولنه ورته اړتیا لري، خصوصا دغه نوي نوي مسایل رامنځته کیږي او هرې مسلې ته د فتوا ضرورت وي، د مسلمانانو ذهن پرې مشغول وي، نو دغه فکر وشو چې داسې یو کونسل یا یو کمیټه باید ایجاد شي چې هغه مسلکي فقط په همدغه فتوا باندې څېړنه وکړي او مسایل تحقیق وکړي، بیا بلاخره ټولنې ته دغه فتوا وړاندې شي.
صحیح.
نو په دغه اساس دغه کونسل جوړ شو. دې کونسل کې قریبا 11 اعضا دي، چې یو په دې کې بیا مفتي ورته ویل کېږي، چې دغه د مفتي منصب نو بیا لوی منصب دی، چې هغه هم یو د مصر یو عالم د دکتورا لري او په پاسه هم د استرالیا نېشنل امام کونسل کې فتوا برخه کې ډېر خدمتونه وړاندې کړي دي. نو هغه پر اس کې د مفتي په حیثیت واقع دی او دغه لس نفر نور ورسره آزاد دي چې همکاري کوي ورسره.
صحیح دی. آزاد ته نوم یعنی بیا هم موږ مفتي ویلی شو؟
نو په حقیقت کې همدا چې دوی د فتوا څېړنه کوي او هر یو مستقل مفتي هم دی، خو بیا هم دلته ورته د کونسل ممبر ویل کیږي، یعنی د فتوا کونسل ممبر یا د فتوا کمیټي غړی.
صحیح.
اما دغه ټول هر یو په خپل علمیت په اندازه باندې او خپل د ونډې په اندازه باندې ټول دغه فتوا په راوستلو کې او خلکو ته وړاندې کولو کې هر یو خپله برخه لري، خو فتوا به د کونسل په نوم باندې وړاندې کیږي، نه د افرادو په نوم باندې.
صحیح. ډاکټر محترم، دلته په استرالیا کې یعنی څومره تاسو د دې اړتیا ګورئ چې دلته میش مسلمانان او په ځانګړي ډول افغانان به زه دا وایم، ځکه چې تاسو هم افغان یا پښتون یې او دلته کېدای شي افغانان له تاسو سره هم مخ شي او ځینې مسایلو باندې معلومات وغواړي، یعنی مقصد مې دا دی چې څومره د دې اړتیا پېښېږي چې دلته په استرالیا کې هم یعنی مفتی ته مخه شي چې د مفتی فتوا واخیستل شي. آیا دا مسایل زیات دي او که چیرې زیات دي نو ډېر استرالیان یعنی په استرالیا کې میش مفتیانو ته یوازې مخه یا مخه کوي او یا دوی له بهر څخه هم خپل مسلې حل وباسي یا ترلاسه کوي؟
ضرورت دغه مسلې ته یا دغه کونسل ایجاد ته ډېر زیات اړتیا وه، او دا غیر علاقه هم دا چې دلته کوم مسلمانان هم الحمدلله تعداد کې ډیر دي او افغانان هم، بل دا چې دلته مختلف د نظر خاوندان علما جون کوي چې د مختلف مذهبونو پیروي هم کوي، ځینې داسې هم چې هغه مختلف یعنی هر یو خپل فکر لري، خپل یو اصول لري چې د ماګه مطابق عمل کوي. نو کله کله داسې هم شي چې د افغاني ټولنه هم چې دلته جون کوي نو دوی هم چون مختلف منطقو کې سیږي، مختلف مسجدونو کې مختلف امامانو سره دینی اړیکې لري، نو دوی هم بیا په یو فتوا باندې یعنی یو فتوا متحده فتوا نشي لاسته راوړلی، یو امام څخه یو نظر اوري، بل امام څخه بل نظر اوري، دا اجتهادي مسایلو کې فقهي مسایلو کې، او دا اسلامي شریعت کې او د اسلامي شریعت دغه خوالي څخه بل چې دغه وسط پکې دی، یعنی کېدل شي چې انسان هغه مختلف برداشتونه فقهي مسایلو کې وکړي. نو بیا ضرورت هم دی ته و چې د دې لپاره چې مسلمانانو ذهنونه داسې یو پراګنده او تشویش کې نه وي، نو باید داسې یو کمیټې او کونسل څخه یو معتمد علما لپاره یو فتوا صادره شي چې هغه باندې دغه ټول امامان او علما هم عمل وکړي او ټولنې ته هم دغه فتوا وړاندې کړي تر څو هغه تشویش رفع شي او ټول په مغه یو فتوا باندې عمل وکړي، نو پراګندګي نه بخلاص شي. ځکه دغه استرالیا ده یا اروپایي هیوادونه دي، دغه هیوادونه د اسلامي هیوادونه سره نشي قیاس کېدلی، ځکه هغه اسلامي هیوادونه د ابتدا نه موږ اسلامي تعلیماتو په اساس باندې ولاړ دي او هر شی په خپل شکل باندې روان دی. اما دلته مسلمانانو ژوند داسې ده چې مسلم او غیر مسلم سره دی، او دلته د ژوند مشکلات ډېر زیات دي، نو دلته هغه دینی پوهاوی ته ډېر ضرورت دی او مسلمانان په ډېرو مسایلو کې فتوا ته اړتیا لري.
صحیح. ډاکټر صاحب محترم، د اصلي شته قوانین هم تاسو د هر فتوی ورکولو سره تاسو هم په نظر کې نیسئ؟
بل څه دا غو نقطه هم راځم د نمک کې قبل سال کې بخښ پات شوګه ته مې اشاره کوم لنده.
صحیح.
اگر دا د چې افغانان یا مسلمانان عموما تر اوسه پورې چوندغه فتوا کونسل نو هغه د مفتي دوکانه به ډېر کم مسالو کې فتوا صادرېدل، نو ځین مسلمانانو بل خپل شخصي امامانو ته یا د مسجد امام ته رجوع کوله، او ځینو به چې امام ته لاسرسی نه درلوده یا به په هغه امام باندې اطمینان نو بیا ځینې خارجي هیوادونو ته هم داسې نورو کسانو سره بیا اړیکې نیولې چې هغه باندې به اعتماد و. مګر اوس دغه فتوا کونسل ایجاد څخه وروسته امید دی چې د ټولو مسلمانانو هغه یو وحدت رامنځته شي او ټول یو چتر لاندې ژوند وکړي او ټول په هغه یو فتوا باندې سره رامنځته شي.
صحیح.
او نو بل مسله د قوانینو مسله ده، چې هر هیواد کې چې انسان ژوند کوي نو باید دغه هیواد د قوانین باید انسان جدیت سره توجه وکړي. نو دلته هم دغه فتواګانو کې د استرالیا هغه راجه قوانین داسې قانون چې هغه اسلامي عقیدې سره په ټکر کې نه وي، ځکه هغه ځینې چې مثلا یو هغه یو اسلامي لارښوونه داسې موارد تر اوسه پورې موږ ته نه دي راغلي چې قانون سره په ټکر کې هم وي، او دولت هم داسې ډېر گنجایش ورکړی مسلمانانو ته چې خپل مسائل دولت سره شریک کړي، نو دولت هم د مسلمانانو هغه دینی ارزښتونو ته توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي. نو سره دا هم د نظم برقراری لپاره د استرالیا قوانین هم په نظر کې نیول کیږي، مګر هغه قوانین هغه زموږ عقیدتي مسایلو سره تداخل نه لري.
صحیح. ډاکټر محترم، د دې دغه تای مراحل یا پروسیجر څه دی چې یو چیرې د یو مسلمان منحیز په استرالیا کې څوک کومه سونه ولري او غواړي چې د مفتي یا ساسو ټولنه ته مخه کړي یا لکه کوم ځینه پایل او دغه پایل څنګه ترلاسه کولای شي دغه پروسس څنګه دی ډاکټر صاحب؟
دلته لکه څه دوه موضوعات دي. یو موضوع خدای دی چې یو انسان خپل دینی مسایلو کې عادي مسایلو کې لکه عبادت او برخه ده یا معاملات او برخه ده یا د نکاح او طلاق مسایل دي یا تجارتي مسایل دي یا ځینې اگر روټینی مسایل دي چې د سر مخ ده یو فتوا ته یا معلومات ته اړتیا لري نو ده کولای شي چې هغه خپل مربوطه د مسجد امام ته چې دوی اکثره علما دي هغه ته رجوع وکړي نو هغه څخه خپل پوښتنه کوي هغه ورته دینی معلومات وړاندې کوي. بل دا چې دغه فتوا کونسل او خپل ویب سټ لري تر اوسه به فعالیت نه شروع کړل نو که به فعالیت شروع کړي ویب سټ لرو نور ټولنیز رسنۍ لرو چې واتس اپ ګروپ دی فیسبوک دی دا ټول شان دغه فتوا کونسل په نوم باندې جوړیږي نو به هر سړی کولای شي چې دغه لاره نه هم خپل سوال وړاندې کوي به خپل جواب واخلي. مګر د فتوا کونسل د ایجاد د اساسي عامل یا انګیزه دا ده چې دوی په هغه مهمو مسایلو کې فتواګانې وړاندې کړي چې ټول مسلمانان ورته اړتیا لري نه انفرادي شکل باندې افراد ورته اړتیا لري.
صحیح.
نو چې مسلمانان ورته اړتیا لري او داسې یو نوې مسلې سره مسلمانان مخامخ کیږي چې هغه کې ټول مسلمانان یو مسلې ته اړتیا لري یو موضوع باید روښانه شي د شریعت پر وړاندې کې. اما دا عادي شین چې اوسلې مثلا د خپل قرآنی ژوند پاړه باندې یا عبادت پاړه باندې یا معاملات پاړه باندې سوال کوي نو دوی اکثر بیا خپل امامانو ته رجوع کوي.
صحیح. ډاکټر صاحب روسي مسله چې دلته په استرالیا کې هم یعنی په ټوله نړۍ کې البته دا راغله ده هغه د کرونا بیماری ده. ځینې کسان وایي چې جماعت ته باید تګون شي، ځینې کسان یو سوي، ځینې بل او څوک چې هغه نه وفات کیږي. دا ټول مسایلو په اړه باندې تاسو هم ډیر فعال غړي د شورا سي د امامانو نو آیا امامانو د اړه باندې هم ناس یاد سجدي ناس کړی دا او ځینې لارښوونې خبرې کړې دي او څنګه؟
بلې، په دې باندې موږ سواري بحثونه او مشورې هم کړې دي او مطالعه او تحقیق مو هم په دې باندې کړې ده او قریبا هغه امامان چې د فتوا کونسل کې دي او هغه نور چې د استرالیا نېشنل امام کونسل سره آزادي نو دی اکثریت د جمعې خطبه نن د کورونا وایرس په اړه باندې وړاندې کړی ده. یعنې زما په شمول چې زما خپل هم موضوع هم دا و چې د اسلامي تعلیماتو پر وړاندې کې د کورونا وایرس سره څنګه مبارزه وکړو څه باید وکړو. نو دلته موږ احادیث موږ تاسو لرو چې هغه احتیاطي تدابیر او د حفظ الصحه تاکید موږ باندې کوي او اسلام د نفس ساتنه تقریبا د اسلام د شریعت د مقاصد څخه دوه مقصد غني چې د حفظ الصحه ساتنه څخه وروسته د نفس ساتنه ده. نو دا ټول هغه احتیاطي تدابیر او په زمن کې اسلام دا د ټینګار کوي په دې باندې چې د صحت ساتنه چې دلته د صحت ادارې دي ځکه اسلام کو هر مسلک خپل درناوی لري. نو مثلا که زه د یو شریعت عالم په صفت باندې صحیح مسایل باندې زنه پوهیږم نو زه مجبور یم چې که دلته د صحت ادارې دي یا وزارت صحت ده یا لسه د ډاکټرانو یو اتحادیه وي دوی کله چې کوم د صحت په اړه باندې یو فتوا ورکوي یا معلومات خپروي نو موږ مجبور یو چې د مګو هغه احتیاطي تدابیرو پیروي وکړو هغه تعقیب کو. نو نن د اسلامي تعلیماتو په اړه باندې موږ ټول د کورونا په اړه باندې د خپل هغه احتیاطي تدابیر وړاندې کړل. اما کدا چې یو حالت راځي چې مثلا بیا څوک مسجدونو ته کراشي مسلمانانو ته خطر وي یا د جمعې منځونو کې داسې خطر وي یا مثلا د تراوی آینده کې راځي نو هماغه وخت سره سم به د اسلامي تعلیماتو مطابق هماغه فتوا دې ته وړاندې کیږي.
صحیح. بیا هم نړۍ مننه ډاکټر صاحب افتخار احمد چې ډیر ښه معلومات مله موږ سره شریک کړه. په دې هیله چې دغه نوې دنده او نوې مسؤلیت سره تاسو ډیر بریالي مخکې لاړ شئ. نو نړۍ مننه ډاکټر صاحب.
ژوند دې ښه دې مننه صاحب.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو فاک کړئ نظر ور کړی او له نورو سره شریک کړئ.